نظر شماست.
د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساعت خپرونې مطالب: طالبان د ایران له دولتي پلاوي سره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي.
ګروپ های تخنیکی
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیلو نورو برخو کې تخنیکی ډلې راغلي.
نن د نومبر 18 د زده کوونکي نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې ډیری نجونې له تعلیم څخه بې برخې دي.
سایرانه یو چې یا دوی به موږ ته اجازه راکړي او یا به ایران کړي، موږ به داسې چپ کینه نو خپل غات پورته کوو څونه چې مو نوسته کیږي.
خیریه ټولنې په افغانستان کې د فقر او لوږې له کبله اندېښنه کوي.
غلا وکم مې سبا دې په غاړه کې پړې راشي وای غل دی، او که غلا نه کوم دغه یالونه موږ څه په وکړو.
د بولدک په دروازه کې د افغانانو ستونزې لا هم نه دي حل شوي.
خدا دې ستا راغلم پر اته بجې یا پر اووه بجې راغلم. دوی دا جبلین کې دروي د ستا رئیس مثلا دوه علاقه نور ګرد شل بیرته راواپس.
نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. طالبان وایي له خپلو لیکو د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې. د بامیان چارواکي تاییدوي چې د یوې ځوانې ښځې مړی یې موندلی، او ارمنستان وایي له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه شوې. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي له خپلو لیکو د دوی په وینا د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تصفیې لپاره ګمارل شوي کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو له لیکو لرې کړي دي.
د تصفیې کمیسیون جوړ شوی دی، د پارسې صف نه مطلوب خلک خوب واسي په کار شروع کړی ده. سلګونه خلک صف شوي دي او لسګونه خلک له صفه ایستل شوي دي. دا پروسه دوام.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون تیره یکشنبه ویلي و چې تر اوسه له 400 زیات کسان د طالبانو له لیکو ایستل شوي او ځینې یې بندیان شوي هم دي. د دوی په وینا په ایستل شویو کسانو کې ځینو یې د طالبانو له نوم څخه په استفادې سره د خلکو په ځورونه او اخاذیو کې لاس درلود. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دې ادارې مرستیالې میتي کناتسن په بلخ ولایت کې د ښځو له بېلابېلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا وستایله. یوناما پرون ناوخته په یو لړ ټویټونو کې ویلي میرمن کناتسن په دې کتنه کې څرګنده کړې چې هر افغان د خپلې وړتیا د څرګندولو حق لري. د یوناما په حواله د یوناما مرستیالې په بلخ ولایت کې د طالبانو له والي مولوي قدرت الله حمزه سره په کتنه کې د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو هم خبرې وکړې. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. د بامیان د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو امر خوانی رسا پرون سه شنبه رسنیو ته وویل دغه مړی په تپې جلال سیمه کې موندل شوی. سیمه ییز چارواکي وایي د دې پیښې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه لري. له دې مخکې په پکتیا، غور او بلخ ولایتونو کې هم په مرموز ډول د یو شمېر ښځو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي د سرې میاشتې ټولنې ته په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او له هغو سره د مرستې دنده سپارلې ده. د طالبانو د پرونۍ اعلامیې له مخې دا پریکړه د کابینې په لسمه غونډه کې وشوه چې مشري یې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کوله. د اعلامیې له مخې سرې میاشتې ته دنده سپارل شوې چې د سوالګرو د ځای، خوراک، پوښاک، درو درملو د برابرولو او د هغوی د پاللو لپاره ریاست الوزرا ته خپل راپور وړاندې کړي. په دې وروستیو کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره جوخت د جرمونو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. په همدې حال کې د نیمروز امنیتي چارواکو ویلي چې پرون 12 کسان د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایانو او افغانانو د ایستلو د چارو له اتلو پوځیانو څخه د هغوی د جدي هڅو له کبله مننه کړې. انتوني بلینکن پرون پر ټویټر ولیکل چې له افغان دوستانو او متحدانو سره د شان وان ډایور او د هغه د همکارانو د ژمنتیا له کبله د زړه له تله مننه کړې ده. په هغه عکس کې چې ښاغلی بلینکن خپور کړی، له دغو کسانو سره په انلاین بڼه خبرې شوي او هغو په دې خبرو کې ژمنه کړې چې د خلکو د رایستلو چارې ته به دوام ورکوي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د اګوست د میاشتې له نیمایي څخه د قطر له لارې یو لکو څلرویشت زره کسان له افغانستانه ایستل شوي، خو لا هم زرګونه نور افغانان چې له امریکایانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه د وتلو په تمه دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وتوانېده چې پرون په یوه دوستانه لوبه کې د اندونیزیا لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي. افغان لوبغاړی امید پوپلزی وتوانېده چې د خپلې لوبډلې په ګټه دغه ګول ووهي. دا لوبه چې د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې لپاره د چمتووالي لپاره وه د ترکیې په انتالیا ښار کې ترسره شوه. او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ماښام په یو بیان کې خبر ورکړ چې د دې هیواد په ختیځ سرحد کې د روسیې په مرسته اوربند ټینګ شوی. په بیان کې راغلي چې په دې سیمه کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه یو ارمنی عسکر وژل شوی، خو په مخکینیو راپورونو کې د ارمنستان لوري ته د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. ارمنستان او آذربایجان دواړو یو بل د تازه حملو په پیل تورن کړي دي. د دې دوه هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر وسلوالو نښتو نږدې یو کال مخ یو ځل بیا زور واخیست او د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند له نافذېدو وروسته دا جګړه بنده شوه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته لومړی راپور راخلو. د طالبانو حکومت وای له ایران سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره تخنیکی ډلې ګمارل شوې دي. دا موافقه کابل ته د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي د سفر پر مهال شوې ده. حسن کاظمی قومی پرون وویل چې افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې د ده په وینا په پردیو پورې تړلي دي. د ایران ځانګړي استازي د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر، د رئیس الوزرا له مرستیال او نورو چارواکو سره پر دې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د موضوع جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنې کې د اقتصادي، سیاسي او د کډوالو په مسأله کې د همکاریو لپاره د تخنیکی ډلو پر جوړولو موافقه وسوه. شغلی متقی له حسن کاظمی قومی سره تر کتنې وروسته پرون په کابل کې یو کنفرانس ته وویل.
گروپ های تخنیکی در بخشی
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیلو نورو برخو کې تخنیکی ډلې راغلي چې موږ له خوا هم له اړوند وزارتونو کسان ګمارل سوي. ان شاء الله خبرې کیږي. هیله من یو په راتلونکي کې د اقتصاد دغه راز اقتصادي او سیاسي اړیکو لږ کېدو سره یو بل ته نور هم سره نږدې شو.
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی زیاته کړه د افغانستان د امن له شکېدو سره له نورو هیوادونو سره تعامل پراخیږي او ډیرو پرمختګونو ته زمینه برابروي. شغلی قومی په عین حال کې ادعا وکړه چې افغانستان په پردیو پورې د تړلو تروریستي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی.
له بده مرغه نن افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې په پردیو پورې تړلې دي. هغه اشغالګران چې لاړل نن د تروریستي ډلو په واسطه نیابتي جګړې ته دوام ورکوي. که په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، په واقعیت کې د سیمې له ثبات سره مرسته کوي. دا کار په افغانستان کې بیا رغونې او پرمختګ ته لار پرانیزي. دا به د دې سبب شي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان تعاملات پراخ شي.
مګر ګسرش پیدا وکړ.
له تروریستي ډلو د ایران د دغه چارواکي هدف شي د داعش ډلې خراسان څنګه وي چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته یې په افغانستان کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. په دغو حملو کې د افغانستان شیعه وګړي هم په نښه سوي دي. د سیمې ځینو هیوادونو له دې جملې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو په باب په وار وار اندېښنه ښوولې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي سره په کتنه کې د افغانستان د روان اقتصادي بحران په وړاندې د مبارزې په باب خبري وکړې. له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال د افغانستان او ایران اړیکې ښې نه وې. په ځانګړي ډول کله چې په 1998 میلادي کال کې طالبانو د مزار شریف شار ترنیولو وروسته د ایران د قونسلګری اته ډیپلوماټان او یو ایرانی خبریال ووژل. د پیښه هغه وخت طالبان او ایران په خپلو کې یوې جګړې ته نږدې کړي وو، خو اوس داسې ښکاري چې ایران هڅه کوي د خپل امنیت د ډاډمنتیا لپاره له طالبانو سره ښې اړیکې وپالي. بلخوا د روسیې تاس خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې د روسیې او ایران ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ابراهیم رئیسی په ټلیفوني خبرو کې پر افغانستان بحث وکړ. د اژانس په حواله په دې ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د مسکو د بشري مرستو یادونه هم وسوه چې ډیر ژر به افغانستان ته ورسول سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د نومبر 18 د زده کوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیدلې چې په افغانستان کې زده کوونکو او محصلان له بل هر وخت زیات د زده کړو او راتلونکو په اړه نه هیله شوي. په ډیری ولایتونو کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې تړل شوي. د دولتي پوهنتونونو د پرانستل کېدو پتنه لګیږي او بېوزلي تر دې کچې رسیدلې چې اکثر زده کوونکي د کتاب او قلم د اخیستو توان لا نه لري.
زموږ ښوونځي په زوره تړلې دي
پرته له هیڅ دلیله پوهنتون باندې.
ښوونځی زموږ لپاره زموږ ژوند کې هر څه وو.
تعمیر هم نه لرو، کتابونه او لابراتوارونه رسنتیاو ټول سره تکه نه دي مشکلات سره.
تاکید شي په افغانستان کې د زرګونو زده کوونکو او محصلانو د زړه خبروي چې دلته سوتنه استازولي کوي. هغوی چې د بشري پیړۍ تر ټولو په دې پرمختللي زمان کې ژوند کوي، خولای هم د زنیو پر مخ ښوونځی او پوهنتون تړلی او ډیر شمیري لا کتاب او قلم هم نه لري.
او د خونځي تړل خو په مونږه لوی ظلم دی.
مسکا د ننګرهار اوسیدونکو ده. سکال اووم ټولګي ته بریالی شوه. وای د امیدونو په نوې پړاوې پل کې خود خونه خبر لدی چې د علم دروازه به پر مخ تړل کیږي.
تایران یو چې یا دوی به مونږ ته اجازه راکړي او یا به ایران کړي، مونږ به داسې چپ کینه نو خپل غږ پورته کوو. څونه چې مو لوسه کیږي غواړو چې نړیوال زمونږ د غږ واوري او د غوی څخه د مرسته غواړو. د ظلم دی په مونږ نه کوي چې خونځي دی تړلې پاتې شي.
یسرا پنه امن لوګر کې تر دوه میاشت وړاندې هم خونځي تتله او په یو لسم ټولګي کې زده کړه کوله، خو اوس په کور ده. وای پر ذهن یې د خونځي بندېدو ډیره بد اغیزه کړې.
کله چې خونځي بند سوی داسې کله کله داسې فکر کوم چې زندان کې ما، ځکه نه درس شته نه ملګري شته چې زه ووینم، او موږ پرته له خونځي نه داسې یو ډیر ښه ځای راحته ځای چې هلته ټولې نجونې وي ښځې بل ځای موږ نه سو لیدلی چې هلته لاړ سو د درس لپاره یا درس وایي.
واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، خو موده وروسته د دوی حکومت تر شپږم ټولګي نجونو او هلکانو ته د زده کړو اجازه ورکړه. په دویم ګام کې د هلکانو منځني ښوونځي پرانستل، خو لا هم په اکثریت ولایتونو کې د نجونو پر مخ متوسطه ښوونځي بند دي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د ښوونځیو د بندېدو په اړه منطقي دلیل د زده کړو لپاره د اسلامي او افغاني چوکاټ برابرول دي. داسې مهال چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي او ترخوا نجونې په یو ځانګړي یونیفورم کې چې حجاب ته ورته دی ښوونځیو ته ځي. که څه هم د افغان زده کوونکو لپاره د ښوونځیو بندېدل یو لوی خنډ دی، خو ډېرې نورې ستونزې هم شته چې تو دوی د زده کړو په بهیري منفي اغېز کړی.
نظر یا پخوانی ستونزو سمو درلو دی، اوس حالت ډېر ټکنای دی.
فرید د غزنی د ګیلان ولسوالۍ د پیر محمد خان لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. هغه سیمه چې له وړاندې جګړو په پوهنیز بهیر ډېر بد اغېز کړی دی، وایي له مخکې علاقې ته لابراتوار او د زده کړو لپاره ډېر وسایل نه لرل، خو اوس دا ستونزې یو په دوه شوي.
هیڅوک هم باور نه دی سبب مو بیا په دې سیند کې راټولیږو که نه راټولیږو، سبب بیا مو استاد ولرو که بیا ونه لرو. استاد هم باور نه دی سبب بیا راسي هم پرون یادونه په ځای باندې په موږ ته مخکې په سیند کې ودرېږي او درس راته ووایي.
فرید د دې بې باورۍ لامل د ښوونکو پر وړاندې د نوي حکومت نه پاملرنه او د هغوی د معاشاتو ځنډېدل ښيي. که څه هم یونیسف ژمنه کړې چې د افغان ښوونکو معاشات ورکوي، خو په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د ښوونکو د څو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خو داسې مهال چې د پوهنې وزارت د بودیجې د کمښت له ستونزې سره مخ دی او بهرنۍ مرستې هم بندې دي، د راتلونکو کلونو لپاره د کتابونو د چاپ، د ښوونکو د معاش او ښوونځیو ته د اړینو توکو د استولو لپاره د دې وزارت پلان څه دی؟ د طالبانو د پوهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو د زمري میاشتې معاش ورکړل شوی او د پاتې دوو هغو به هم ژر ورکړل شي. د دې کتابونو د چاپ په اړه د هغو پروژو یادونه کوي چې مخکنی جمهوري نظام په کار اچولی او ژر به یې چاپ شوي کتابونه افغانستان ته راولېږدول شي.
د کتابونو په حق کې د ملل متحد او د ځینو نورو سازمانونو مرسته د پخوا سره هم وه، لکه اوس زموږ 10 میلیونه یو پروژه د کتابونو دغه یو سیټ په غاړه اخیستې وه.
که څه هم اوسمهال یو ډېر شمېر ښوونځي بند دي، خو د جمهوري نظام لړنګېدو وړاندې یعنی د یو زر څلور سوه کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤولو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته تلل چې له دې شمېر یې څه د پاسه 3 میلیونه نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 120000 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله چې په دوی کې 13% ښوونکي ښځینه وي. خو د 2 میلیونه ماشومان له ډلې 40% یې د زده کړو لپاره یا ښوونځی نه درلود یا هم ټولګی. وخت د طالبانو را رسیدو سره یو هیله دا و چې کېدای شي په هغه سیمو کې هم بیرته ښوونځي پرانیستل شي چې کلونه کلونه د جګړو له امله تړلې وو. خو لا په دې برخه کې کوم ښه خبر نشته. دا برخلیک یوازې د ښوونځي د زده کوونکو نه دی، بلکې له 3 میاشتو راهیسې ټول دولتي پوهنتونونه هم تړلې دي. کمال الدین سپان د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. د زده کړې د پای لپاره یې پاتې شوې یوه میاشت یو کال ته په غزیدو ده، خو لا هم د پوهنتون د پرانستل کېدو هیڅ خبر نشته.
د لوړو زده کړو وزیر څو ځلې ویلي و چې ډېر ژر به پوهنتونونه فعال شي، خو لا هم پرته له هیڅ دلیل، پرته له هیڅ ستونزې ویلو یا ښکاره کولو پوهنتونونه بند دي او دغه حالت دغسې نامعلومه دوام کړی دی.
په افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه شته چې اوس یې دروازې تړلې. تر خو 1900 د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې یا پوهنتونونه شته خو دوی د فعالیت اجازه لري. د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تړل کېدو دلیل د زده کړو لپاره د شرعي چاپیریال برابرول ښودلي. خو دا چې د دې چاپیریال د برابرېدو لپاره څومره نور وخت اړتیا ده او کله به پوهنتونونه پایل شي، د دې وزارت وایي احمد تقي دې پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره له ژمنو سره سره خبرو ته حاضر نه شو. خو د ناهیلۍ په دې ګرجن حالات کې د قلملار ټولنې مشر متي الله ویسا د افغان زده کوونکو د زده کړو د پایل ناره لا هم پورته ساتلې او له دوی سره د مرستو لپاره ولایت په ولایت ګرځي. هغه له طالبانو غواړي چې زده کړې او زده کوونکي لومړیتوب وګڼي.
د پوهنې بهیر د پرمختګ لپاره باید ښوونکو ته په خپل وخت معاش ورکول شي. په ټولو هغه سیمو کې چې 40 کلونه ښوونځی نه و، د جګړې له امله هلته ښوونځی بند و یا هیڅ په تشکیل کې نه و، هلته باید ښوونځی پرانستل سي. او د افغانستان ټولو سیمو ته د هر ولایت او هر کلي ته د ښوونځی لپاره کتابونه واستول سي او په هر کلي کې په هر سیمه کې ښوونځی ده دا وی د ضرورت مطابق باید د ښوونکو تشکیل ورکول سي.
د نوومبر ولسمه لتیرو اتیا کلونو راهیسې د زده کوونکو دوره چې په نوم منزل کیږي دا ورځ د اروپا په تاریخ کې د دویمې نړیوالې جګړې لپاره وړاندې په ځان پسې یوه اوږده کیسه لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه او قدر من اوریدونکو د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه په موکړې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته چې احمد شیبر چمتو کړي.
نیویورک ټایمز لیکي د طالبانو په واکمنۍ کې د طالبانو تر بریا د امریکایي جنرالانو او ډیپلوماټانو مسؤلیت دروند او ډیر دی. ورسپانه څرګندوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بیا د ځان د سپیناوي او دفاع لپاره هڅې پیل کړې دي. د نیویورک ټایمز په وینا ښاغلی خلیل زاد په ځانګړې توګه په اګست کې د طالبانو په لاس د کابل په سقوط کې ملامت ګڼل کیږي. ورسپانه په دې ترڅ کې د برطرف شوي ولسمشر اشرف غنی د لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا ته اشاره کوي. شغلی سالی د اکتوبر په 28 خلیلزاد د ویلوی غولون کې طرح معمار وباله. خو شغلی خلیلزاد په وروستیو کې له یو شمېر رسنیو سره د خبرو پر مهال د خپل ماموریت دفاع وکړه او ویې ویل چې د اشرف غنی په مشرۍ حکومت له هغه فرصته سمه استفاده ونه کړه چې د سولې لپاره په افغانستان کې چمتو شوی و. که څه هم خلیلزاد په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګېدو په برخه کې امریکا ملامته بللې، خو دا خبره هم کړې چې امریکا په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې خپلو هدفونو ته رسېدلې ده. خلیلزاد د امریکا د تیرو څلورو ولسمشرانو د واکمنۍ په موده کې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې په برخه کې کار کړی دی. نیویارک ټایمز د دې ډیپلوماټ دا خبره هم راخیستې ده چې وایي متحد ایالاتونو پر اشرف غنی چې په واک کې د پاتې دو لیواله وو لازم فشار رانوړ. په هغه ورځ چې طالبان کابل ته ننوتل او اشرف غنی له کابله ووت، یو شمېر نور افغانان هم له دې هېواده ووتل. په دوی کې هم یوه پیلوټه ده. د دې پیلوټې په اړه ګارډین ورځپاڼې مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې د تجارتي الوتکو د لومړي افغان پیلوټ کیسه داسې راخیستې ده چې محتسب میرزایی څو میاشتې مخکې تر دې په کاناډا کې پیلوټه شوه چې طالبانو کابل ونیو. دا اوس په بلغاریا کې مهاجره ده. ورځپاڼې لیکي آغلې میرزایی درویشت کلنه ده. د درې میاشتې مخکې خپله کورنۍ په افغانستان کې پرېښوده او اوس په پلازمینه صوفیه کې په یوه واړه اپارتمان کې ژوند کوي. محتسب میرزایی په ټلیفون ګارډین ته وویل چې اوس نه پوهېږي چې چیرته لاړه شي، خو خپل کار لاس نه اخلي. دې زیاته کړه چې د پیلوټي لپاره یې درخواست ورکړی دی. هر ځای چې کار ورته پیدا شي دا ورته چمتو ده. په کومه ورځ چې طالبانو کابل ونیو، آغلې میرزایی په کابل کې وه او د ماښام په مخه د استانبول په لور پرواز ته چمتو کېده. په دې سهار له کوره وختي وتلې وه. ګارډین لیکي دا پرواز ونه شو. په زرګونو افغانان په دې ورځ د کابل هوایي ډګر ته ورمات شول او محتسب د دې پر ځای چې د ترکیې په لور الوتکه والوزوي، د مسافرې په توګه د اوکراین پلازمینې کیف ته لاړه.
سموګه غله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر وایي په افغانستان کې د محل په هرو څلورو میندواره میرمنو کې یو او په هرو دوو ماشومانو کې یو له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. ایزابل موسارت کارلسن په یو ټویټ کې لیکلي چې په هرو دوو کسانو کې یو کس نه پوهیږي چې په راتلونکي کې خواړه یا څنګه او یا له کومې لارې ترلاسه کړي. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې د څرګندونو ترڅنګ لیکلي چې په افغانستان کې له هرو دوو کسانو څخه یو یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دی. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
نمیفهم که ما چی کار کنیم، چی را بسنجیم. کسایی که خیر کننده است و با ما کمک.
امینه هغه میرمن چې د تخار ولایت اوسیدونکې ده، زوی چې د افغان پوز یو پخوانی سرتیری و د هلمند په جګړه کې وزل سوای دی. دا وایي د دغه ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې انګور او لمسی هم وزل سوی دي. امینه اوس د خپل شپږو ماشومانو سرپرست ده. په دغو ماشومانو کې تر ټولو مشر شپږ کلن او کشر یو کال و میاستې عمر لري. امینه وایي چې د کور د کرایې پیسې نه لري او اوس بې ځایه سوی ده. د کابل په شهرناو پارک کې له څو ځوانو کونډو او ماشومانو سره په سړو خیمو کې ژوند کوي.
یا ټول کور مې ویني نه مې کور نه مې تمو
هیڅ مرستندوی نشته. شپه ورځ په لوګه تیرو. د ماشومانو ته وګوره، هر څه مې خرڅ کړل او ومخوړل. د اوسېدو ځای نه لرو. زموږ غږ تر مرستندوی دفترونو پورې ورسوي. موږ په بد حالت کې یو.
په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي کړکېچ له امله د مرستندوی ادارو اندېښنې ورځ بلې ته زیاتېږي. د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو دفتر او چا هم تازه یادې موضوع ته اشاره کړې ده. په افغانستان کې د دغه بنسټ مشر ایزابل موسارت کارسلن په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې په هرو څلورو امیندوارو ښځو کې یوه او په هرو دوو ماشومانو کې یو یې په خوارځواکۍ اخته دي. هغې د خپل د ټویټ په یوه برخه کې لیکلي په هرو دوو کسانو کې یو یې نه پوهیږي چې څنګه راتلونکي کې خواړه ترلاسه کړي. دواړه کسان په دغه هیواد کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. خو چا وړاندې هم د رواني میاستې په لومړیو ورځو کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2021 کال په اوږدو کې به د افغانستان 3,400,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې خبرداری ورکړی چې که چیرې بشري مرستې ونه رسیږي، دغه هیواد به له یو بشري ناورین سره مخ شي چې ډیری قربانیان به یې ښځې او ماشومان وي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هم مخکې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف هم تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې که افغانستان ته بشري مرستې ونه رسیږي په دغه هیواد کې به انساني ناورین رامنځته سي چې ډیری قربانیان به یې ماشومان وي. ومو غوښتل د مرستو د رسولو په برخه کې د طالبانو نظر هم ولرو، خو زموږ له هڅو سره سره یې زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ویلي و چې نړیوال باید د مرستو رسولو بهیر سیاسي نه کړي او په خبره یې باید اړو کسانو ته خپلې بشري مرستې ورسوي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر ویلي په افغانستان کې دا مهال په څلورو امیدوارو میندو کې یو او په هرو دوو ماشومانو کې یو له خوارځواکۍ سره مخامخ دی. او نوموړي لیکلي چې په افغانستان کې نړیوال باید مرسته وکړي ځکه چې افغانان په مجموع کې او ډیری وګړي د ژوندۍ کې پاتې کېدو لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ناروې د کډوالۍ د شورا سرمنشي د ناټو له غړو هیوادونو غوښتي دي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی له یادونه باسي. همداراز د خوړو نړیوال پروګرام پر مرستندویو ټولنو او هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو کسانو مرستې ته ورودانګي چې له لوږې او قحطۍ کړیږي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنې درې میاشتې پوره شوې او ورسره په دې هیواد کې وزګارتیا، اقتصادي کړکیچ او لوږه په زیاتېدو ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي وایي که څه هم طالبان د شې حکومتولۍ دنده پر غاړه لري، خو د ناټو غړي هیوادونه هم باید دا خبره هیره نه کړي چې په میلیونونو افغانان یې یوازې پرېښي دي. یان ایګلند دا خبره په هغه ویډیوي پیغام کې وکړه چې پرون سېشنبه د دیموکراسي ناو خبری شبکې پر خپل ټوئیټر پاڼه خبر کړی دی.
طالبان د شې حکومتولۍ لوی مسولیت لري ځکه دوی پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. خو زه په صادقانه ډول په دې باور یم چې د ناټو غړي هیوادونه باید دا هیر نه کړي چې دوی 40 میلیونه وګړي تر شا پرېښودل.
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي یان ایګلند چې په سپتمبر میاشت کې افغانستان ته سفر کړی و په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي هر ورځ له افغانستانه له 4000 تر 5000 پورې افغانان یوازې ایران ته روان دي او ایران هم نسی کولی چې په میلیونونو پناه غوښتونکو ته له بهرنۍ مرستې پرته پناه ورکړي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 30 میلیونه خلک له لوږې سره مخامخ دي او دغه سازمان دوی ته د خوړو برابرولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اجرایه مشر ډیوډ باسلی په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه سازمان پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه خپور کړي د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو او شتمنو اشخاصو غوښتنه وکړه چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له اړو کسانو سره مرستې ته ودانګي.
نړیواله ټولنه دې رامخکې شي، د نړۍ لوی هیوادونه دې رامخکې شي، د نړۍ میلیارډران چې تیر کال د کورونا وبا پر مهال په میلیارډونه ډالر ګټلي باید رامخکې شي. دا مهال په نړۍ کې له غیر مترقبه بحران سره مخامخ یو. د خوړو نړیوال پروګرام ته ما وایست چې کوم ماشوم دې په ناس مور شي، کوم دې مور نشي، یا کوم ماشوم دې ژوندای پاتې شي، کوم یو نه، یو ماشوم هم باید ونه مري.
د اورزګان د دهراوت ولسوالۍ وسیدونکو محمد نعیم د بیوزلۍ له کبله مرکز ترین کوټ ته کډه سوی چې وای د خپلې کورنۍ د نفقې برابرولو ته حیران دی. نړیوالو ادارو اټکل کړی چې د بیوزلۍ او لوږې د پراخېدو له کبله شي را روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر سخت وي. د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ ویلي و چې اټکل کیږي د روان میلادي کال تر پایه چې څه باندې یوه میاشت ورته پاتې ده په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ سي. د دې ادارې د اټکل له مخې له دې جملې به د 1 میلیون ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ سي. طالبان ویلي چې له بیلابیلو هیوادونو سره خبري او موافقې سوي چې د ځینو هیوادونو بشري مرستې افغانستان ته رسیدلي او د روسیې په ګډون د ځینو نورو هغو پر لار دي.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوری په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي. رسره اوسې د خبرونه په دوهم کې په دوهم نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. خو د شپه په مکړې د خبرونو لنډیسته د طالبانو حکومت وایي ل خپلو لیکو د دوی په وینا د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د تصفیې لپاره ګمارل شوي کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو له لیکو لرې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مرستیالی په بلخ ولایت کې د ښځو له بیلابیلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا ستایلې ده. یوناما وایي چې د یوناما مرستیالی په بلخ کې د طالبانو له والی سره په کتنه کې د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو هم خبرې کړي. د بامیان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. امنیت قمانداني وایي چې دغه مړی په تپې جلال سیمه کې موندل شوی خو د انګیزې او څرنګوالي په اړه جزئیات نشته. د طالبانو حکومت وایي د سترې میاشتې ټولنې ته په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او له هغو سره د مرستې دنده سپارلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د امریکایي وګړو او افغانانو د ایستلو د چارو له اتلو پوځیانو څخه د هغوی د جدي هڅو په خاطر مننه کړې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون په یوه دوستانه لوبه کې د انډونیزیا لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه او ارمنستان اعلان کړی چې له اذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربند موافقه کړې ده. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. شپه وروسته قدرمن اوریدونکو د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروسته راپور. د سپین بولدک چمن د دروازې له پرنيستو سره سره له هم مسافر پر د غلار له ستونزه شکایت کوي. پاکستان ته تلونکي مسافر وایي په قانوني توګه غواړي د هیواد تولاړ شي خو بیا هم پاکستاني ملشي په ورځو ورځو دوی ته د ننوتو اجازه نه ورکوي.
د سپین بولدک او چمن لار دلته زرګونه کسان انتظار باسي تر څو پاکستان ته واوړي. د دې زرګونه وشتونکو کسانو له جملې یو سردار ولی دی چې له ننګرهار کندهار ته راغلی. سردار ولی وایي ویزه لري خو د ورځو ورځو په تیرېدو بیا هم نه دی بریالی سوی چې پاکستان ته سفر وکړي.
زما سره ویزه مو په پتورخم لاړم په هغې پرې نه خودم واتش په میلته وکړلې. زوی مې ډېر عجل مریض و بیا مې په دې لاره هڅه وکړه چې په دې راشم خو په دې هم ډېر سخت عذابه شوم. ډېر سخت مشکلاتو سره مخ شولم. زړه مې غواړي چې بیرته د تیزی نه ډېر خواشینه لاړ شم چې دا حال زه ګورم ځکه چې امکانات نشته. دی چوکاټ چې سړی په یو چوکاټ واوړي او بیرته هغه خپل مشکل حل کړي. پاسپورټ ویزې هم لرم او تذکره هم لرم. مریض مې ماجل دی او پرې نه خودم.
د سردار ولی تر څنګ سلګونه نور کسان هم شته چې د ورځو ورځو انتظار ورسته نه دي توانېدلي چې د خپلو ستونزو د هواري لپاره د سپین بولدک له لارې پاکستان ته سفر وکړي. دغه کسان وایي قانوني اسناد په لاس کې لري خو بیا هم د پاکستاني ملیشو لخوا دغه هیواد ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. دوی له طالب چارواکو د ستونزې د ژر هواري غوښتنه کوي.
زما نوم اجازه نظر احمد ورور لار خدا ادم شپله پلین کې وس ولای د ما سر زنان را سره د لور سره چمن ته بیا من خدا د سر غلم پراته بجې بیا پر و بجې راغلم وز لاس یو لس بجې دروسته ولای خدا غ مشکل د لارې مشکل خو ګر دنیا ته معلوم دي دا څوک د چا نه مونږ نو موږ څوک موږ نه راچاله ورس د کوم ځای ولاړ مشتون خدا د چې دغه مسلمانان په لین کې ولاړ دا شهر څوک د هر ولایت دی د خصم دی لکه نو ست تکلیف د غور کی زیره د غور کی چنی لکه چا کم د اماده ورسره شه د سکرا غواړي د سکرا پښتنه کې د شنافکار د کې د چیشته کې نو خیله کې دوی دا په لنګ کې دروي د ساره سم مثلا دوه علاقے نورګر شل بر تر واپس
زما نوم شرمات نو سار وختي راغلم خودل ته ولاړم خو انسانان ډیر دی بیخ ډیر راشته ډیر زیاته ګڼه ګڼه د مثال نه طالبان زل کنټرولوي سي
په کندهار کې د طالب چارواکو او پاکستانی لوري ترمنز د ورستي پریکړې په اساس د کندهار وسیدونکو پر افغاني تذکرو او د افغانستان د نور ولایتونو وسیدونکو د ویزو لاري پاکستان ته د سفر کولو اجازه لري خو د کندهار وسیدونکو 15 کلن شاه محمد چې پر تذکره لسپین بولدک څخه چمن تاوشتي وای پاکستانی ملیشو سخت وهلي تذکره ورته چیرې کړی او دغه هیواد ته د تګ اجازه نه دور کړي په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي د پاکستان سره د مسافرو د ستونزې د هواري لپاره طالبانو د یوې میاشتې لپاره د سپین بولدک دروازه د هر راز تګ راتګ پر مخ تړلې وه چې د دواړو هیوادونو له توافق وروسته دوی اونۍ مخکې بیرته پرانیستل سوه. په سپین بولدک کې د طالبانو د کمیساری یو مسؤول حکمت الله وایي ستونزه هغه مسافرو جوړه کړې چې د جیلي اسنادو له لارې غواړي پاکستان ته سفر وکړي.
دروازه حالات خو تاسو په خپلو سترګو ولیدا چې د یوې میاشتې دپاره د امارت خوا یا د افغانستان د اسلامي امارت خوا نه بنده شوې وه. نو اوس پرون ورځ اولنۍ یا لومړۍ ورځ وه چې خوشې شوله. نو موږ چې کومې خبرې د پاکستان سره وکړلې هغو موږ ته چې کوم شرطونه ایښي وو لومړی شرط دا وه چې موږ د ټول افغانستان تذکیره نه منو بغیر د کندهار او بولدک څخه. نو اوس د کندهار او بولدک هغه تذکیرې چې زیاتره خلک مسافر شکایتونه کوي چې د موږ تذکیرې نه مني هغه تذکیرې دي چې هغه تذکیرې ټول جعلي تذکیرې دي، ځکه په تېر وخت کې موږ ته د پاکستان دولت چې کومې تذکیرې ګرځولې وې هغه تذکیرې موږ ته وسپارلې. زیاتره اووه وزارت وزاره تذکیرې چې موږ ولسوالۍ د کتابو سره سوت وکتې و نه وسو.
د سپین بولدک چمن دروازه چې هر ورځ په اوسط ډول ورباندې له لزر تر 15 پورې کسان تګ راتګ کوي ډېر کله د افغان او پاکستاني لورو د ناسمو سیاسي مناسباتو له امله تړل کیږي چې زیات زیان یې دواړو غاړو ته میش ملکی او کاروباري کسان ګالي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د بیلابیل ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخي. یو شمیر وی دا ویلي چې دوی په خپل سیمو کې د بیوزلۍ شپې ورځې تیروي او بشري مرستو ته اړتیا لري. په دوی کې ځینې داسې دي چې وایي دوی د بشري مرستو مستحق دي خو د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. موږ د همدې بشري مرستو د وضعیت په اړه باندې د WFP له ویان سره مرکه هم لرو په دې پروګرام کې. خو راځئ چې په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه بریال افغان یم، د ننګرهار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلامیه چې ورکړې پرش کېږي د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دې مه راجدوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو چې دا طالب دی، دا داعش دی، دا بل څوک دی؟ خو کومه لوبه په دوی چې دی ټوله خلک یې د سیم سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی، د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی. دی د افغانستان سوله موږ غوښته، سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکوله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورې، د قرآن روی ته وګورې چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. ډېر وکړې د ډېر په جګړو کې لاسونه ورکړې، پښې ورکړې، تنې ورکړې، کونډې یتیمان را پاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیس والا سره ظلم کوي، د شګوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. السلام علیکم، د ننګرهار نه خبرې کوم. د طالبانو خوا چې کومې وژنې کېږي، د طالبانو خوا کومه دپی وژنې کېږي، کوم خلک ترو کېږي، دومره په تېر نظام کې نه وو. ولې دا خلک مسلمان نه دي؟ څنګه چل دی او په کوم ډول یې وژنې، په کوم تورې به وژنې؟ تېره ورځ د نیر نه 45 نفره راوباسل، سرونه نه وو، تنې وې. وسلام په احترام.
السلام علیکم، حامد د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم. زه یو تن دکاندار د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم. مشکل مو دا ده کله چې د طالبانو حکومت راغلی دی، موږ دکانداران یو، اوس راغلي دوی دکانونه مې تر کوي، او دا عادي دکانونه چې مثال په دولتي ځمکو کې جوړ شوي هلته کورونه دي، د متر مربع په سر باندې دوی 15-18 روپۍ واړي، او وایي چې دا به میاشت میاشت ښاروالۍ ته تسلیموي. یعنی په وړو کې دکان عامي نو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پرې راځي. من کرانشین یو، زمونږ د دکانو کرایه 2000-2500 افغانۍ ده. نو دوی وایي چې 2000-2500 به موږ تم راکوي او مالک ته به هم ورکوي، او که داسې نه وي نو دکانونه هم پرېږدي، دیوال پکې وکړي.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. پس له سلامه دغه پیغام تاسو ته امانتاً پرېږدم چې د زما پیغام تاسو د ملګرو ملتو د بلرانس ته امانتاً وسپارئ. نو زه 15 کسیزه کورنۍ کسان پر خدای د لوږې سره مخ یو، او د بله ځایه مرسته موږ نشو ترلاسه کولی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی وفادار ہم نے ہلمند گریش ولسالی سر پیغام لکھ کر اگل ارج داد در میں سے تر مخصوص گریش ولسالی د سقوط حالات نو د جنگ کو وقت کے بازار سے ملکان او کورنی خلق ټول او په بازار کې आवाज طالبانو د پخوانی حکومت اثر او خلګ نو په دې وخت کې طالبان بازار ته چراله چار ځای بوارل د غلیمت په نامه باندې د خلکو سے شخصي شان اخیستل، چې دا د حکومت کې د خلکو سے شخصي موټر واخیستل، موټر سایکل یې ځینې واخیستل، د مکتبو سے غالۍ او پرشین او چوکۍ وړلې، د خلکو سے ډېر شان واخیستل د حکومت د شانو په نامه باندې. نو دا خلکو شکایت وکړي، طالبان مشران وویل چې دا خلک به ګرد راځي، دلته به حساب ورسره کېږي او دا به ګرد خلک صلاح کېږي، خلکو د کورو څخه شخصي شان وایستل. دا د حکومت کې خلک خو نه یوازې طالبان او په بازار کې بل څوک نه و، شان هم طالبان وي او مشران وایي واده وکړل چې دا خلک به ګرد خلک صلاح کېږي او قانون منګل ته به سپارل کېږي، په دې سره به ستا کېږي. نو متاسفانه د هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې هغه خلک موږ وینو چې تر اوسه پورې وسلوال نه پاره هم ورته راځي، نه چا حساب ورسره کړی دی، نه چا د حساب دپاره راوستلي دي، نه چا راغوښتي دي. نو ولس اوس هم په دغه تمه ناست دي چې خپل حساب شان په لاس ورکول شي او خپل حساب غوښتونکي دي. نو سمه لرم، السلام علیکم.
بلې، السلام علیکم. جواد حیران یم د جلال آباد څخه. دا د دې اړو نه وختونه کومه د ازما پیغام ضرور نشته چې په تورخم کې ډیر زیات افغانان لټول شوي دي او غواړي چې پاکستان ته واوړي، او دغه د طالبان د دې سره سخت ناجایزه کوي، او هغه کسان چې دوی پیژنې پاکستان ته اړه او غریب خلکو دغه ترور او 15 ورځې کېږي چې بند پاتې دي، دې غمه دې وخل چې طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. والسلام.
السلام علیکم. د کندهار د خاص الرحمن خبرې کوم. د بشر حقوق باندې هغه څوک کوي چې بشر پیدا کړی دی، بشر الله جل جلاله پیدا کړی دی. د بشر په حقوقو باندې هغه خلک چې د الله د دین عالمان دي، هغه طالبان او عالمان چې د افغانستان حکومت په لاس کې، د بشر په حقوقو باندې یوازې دوی پوهېږي. بهرنیان موږ فهمل چې صحیح حقوق به څوک کوي، صحیح حقونه موږ ښه څه نه ورکوو. که 100 کاله جنګ، که 1000 کاله جنګ، موږ پر قرآن باندې ایمان نه وایي، قرآن غواړو، قرآني نظام غواړو.
السلام علیکم. سلام زهیر ادو ته ورزی جوړ وره دغه مرستي چې راځي، دغه چې د طالبان لکه د سابق زور واکي خپل یا خي بالا یو لږ چې پاتې شي د خلکو ته ورخی، دغه د سړي په لاس ورخی د مرستي خو دغه چې د مزار کې په دغه بش برغان ته خونه جره غلي د مزار کې ګرځي، دغه طالبان ته پران دیواله نه و بوجي ورکړي، نور کړي واره ته بالا شهر اكو نیم پیرو دا رقم ورکړي دي. شي نه رسید د خلکو ته، د ملکی خلکو ته، دغه خلک بالا لکه سابق دغه چې اخی د خپل مرګور باندې تختیمی دغه دي، دغه چار سړی مرسته کوي، دغه دي نبر ورته صحیح نه چې په کورو کې هر سړی تخبل لاس ته ورسوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان ہم غٹائے دے لخوس نا گران ہم کران کا زما پیغام نڑیوال طور سوال زبرتا سنا منند ہم زکا مت ہر پکت پکت ہم دے واخیل ر پد تا سب پیغام سب کنا زمر استل شیم پ دیوتا کے یو مکتب هم دیر باندې بند کړو زما خیر باندې خاور وړول خو ما سره نړیوال کومک ونه کړو زید شواد نه ونه ونه بسلام ژوند نستری شوی یم نور نه غم نه لایم نه کوم لکی نه د کټ سترګ ژوند د هر څه کی دوی وای منو به پر رکن ته حالت کی زغمو خو نور نه کی ګلمانه زو زما کورنې زنه غوړم چې خپل کورنې برباد کړم زه هیلی لرم زلت نن کلرم
لمن نه کې هلې خې پرځنې مې ومنه ګولولي وطنیان يم اړیکه مې د پکتیا ولایت اریوب ځای نه نیولې ما مخ کې تاسو سره پیغام شریک کړو چې د ازارې رادیو څپې دلته ډېری کمزوري دي متاسفانه چې جوړی خيوري نه شوی هغه په اس دبليو کې اوس بي سي څپې چوري ورکه شوی.
بله السلام علیکم زو ته لکه خبرې کوم د کابل سره مې اړیکه نیولې ده وروره مې نظامي خلک یو څلور ورونه یو وروره جن ځوانان یو وجپمه دلته سور کړی د سلور میشته کیږي چې بیکار یو اسکار روزګار